سلامونه احمد شیبریم هر کلی موکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره شې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې پر ورځ پرانستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزش یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250 زره کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له 3 میاشتې سره د سلطنه خورما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15مه ده، له ننه 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د صدر اعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحد ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونو یو لوبو کې ایتالیانی پالتا پلاسو وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایتالیا لومړی بریا ده. د پنجشنبې په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پایله به د مارچ په 8 ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasatiradio.com کې اوري. ملګرو ملتونو پر طالبانو لګیدلې بندیزونه تمدید کړل. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
دا د پنځه ټولنو هغه شورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط سره کندوي چې له خاخز او انجونو څخه د زکرو او د کار فرصتونو اخیست.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټه وای چې افغان طالبان د یو شمېر ترهګرو د فعالیت زمینه په افغانستان کې مسایره کړي. په دې اړه مو د کتونکي او ژورنالیست سمی یوسف سینا سره خسته چې د افغانستان او پاکستان موضوع تعقیبوي.
یعنی دا په دې نه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کدا د دې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي او یو اکټیو یا فعال.
دا سره پور نه خبر شوی چې واشنگتن د افغانستان لپاره نوې تګلارې جوړوي. د سیاسي چارو کتونکو حمید عزیزی وایي
متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځنګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
رابشو د خبرونې لومړی مطلب ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغان طالبانو لګول شوي بندیزونه تمدید کړل. امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د 1978 کال د بندیزونو له کمیټې سره د مرستې لپاره د څارنې ټیم ماموریت په یو خوله د یو بل کال لپاره وغځاوه. د پریکړلیک مسوده د امریکا متحده ایالاتونو چمتو کړې وه چې د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي 15 غړیو په متفقه توګه تصویب کړه. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندېدل د دې بندیزونو د اعدامې یو اساسي دلیل یادی شي. د سیاسي چارو کتونکي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته د ملګرو ملتو د دې بندیز په اړه وویل.
دا د بینالمللي ټولنې هغه ژور اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیستلې او همدارنګه هغه فرامین دوی صادر کړي چې پایلې سیاسي، ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه په وګړو باندې، چې دا نه تنها چې د بلنهاو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، بلکې د هیواد پرمختګ او ټیکاو هم کمزوری کوي. تر څو پورې چې دوی د افغانانو هغه بنسټیز حقونو ته درناوی ونه لري او برابر فرصتونه افغانانو ته برابر نه کړي، دوی نشي کولای چې داخلي او نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کی او داستون زبل به ملل ټولنې سره خپل ځای به پارکیو.
یو زر شپږ سوه نه ورځې کیږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. د ښځو او نجونو د زده کړو او نورو حقونو مسله د ځینو کتونکو په باور یوازې د طالبانو د چارواکو د سفرونو د بندیز سبب شوې نه ده، له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو باعث شوې هم ده. د پانتون استاد د چارو کتونکو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
مرسته کوونکی هیوادونه ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې، مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې حکومت وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه نه مراته.
طالبانو بیا بیا له ملګرو ملتونو پر دوی د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څوکۍ دوی ته وسپاري، خو داسې ښکاري چې د دوی د هڅې پر دوی د بندیزونو له تمدید سره یو ځل بیا تکنه شوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو. د دې خبرونه په نورو برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی. زحمت شیبر اجازه اخلم. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د چړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوی شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړي او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعده او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په یولسمه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی لیکلي، د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنې طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویه وچې لپاره د القاعدې څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. په دې راپور کې راغلي چې القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او پټکوې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې پټکوې دوی په افغانستان کې په ځانګړې توګه ټي ټي پی ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوې ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دې وړاندې شوی راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو د کرنې او د قانونو له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنې طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوي، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسله والو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هڅه مو کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړې ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد دا هم لیکلي و چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړي دي. بلخوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایه چونه وکړي. د غړډله د امنیت شورا لوري د طالبانو پر حکومت د لګول سوي بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 18 پای ته رسیدي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یو مهم موضوع یاد کړی دا.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی هغه ډلې بللې دي چې په وینای له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم د غراز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوې نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي که نه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لشنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی د مرکې په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه چې په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبرېږي، یو څه بلکې زیاته واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېره لري. په احتمالاتو باندې خبره کېږي، مثلا دا وایي کېدای شي دا ډلې هلته موجودې دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ شي. البته په دې کې هم شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصري په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصري په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا ده خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعا هغه سړی د تیرو دېرشو کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تیرو 15 کلونو راخوا ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دې نه شوه چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې کدا ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي، خو یو اکټیو یا فعاله خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده د احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلی و افغانستان ته، د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلی و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواخ جوړولای شي کې نشي جوړولای، مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنا نه ده چې هغه د حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي، نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګۍ نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستاني طالبانو ډله تر ټولو لوی ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته، مګر د دوهې د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپري او کې بریدونو ته پرېنګدي.
وګوره که دغه د دوهې د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو، هغه داسې ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړوي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه ډلې چې بل چاته خطر ته کولای شي د افغانستان باندې باندې یوې تبا وکیل ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډول وخی چې القاعده ته نږدې ده او نړیوال ترورست ګروپ ته. خو ټي ټي پی هم د تیر درې کلونو کې دا نوې مشرتابه ده پلان دا شروع کړی چې هغوی د نړیوال جهاد په اړه باندې خبرې نه کوي، او له دې امله د نړیوالې ټولنې هم چې پخوا د ټي ټي پي نه خطر احساس کول، هغوی فکر کوي چې اوس ټي ټي پي لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو، هغه کس چا چې برید کړی و شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله، اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په اساسیت پوه شوي دي یا بلې پوه شوي دي چې که دنر دیوال جهاد خبره کوي لون دیوال ور پسکیږي فعالیت په پاکستان کې دنه ده او هغه هم یو ٹی ٹی پی یو تاریخی یعنی اوس خو تقریبا فلزي د اسکاله د دوی د هر څه چې ورته وایي مقاومت ورته وایي د پاکستان په فعالیت ورته وایي هغه اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ٹی ٹی پی ته نړیوال متوجي کې خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ٹی ٹی پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره په د القاعده په خلاف جګړه کې ضرورت و نو القاعده کسان او د طالبانو ٹی ٹی پی مشران به هم نمایي ضرورت اوس هغه توجه امریکا هم کوي او نه نړیواله ټولنه د پاکستان د هم راتل کوي په دغه موضوع کې البته د ٹی ٹی پی شتون په افغانستان کې به دې باندې بحث کې دي شي خو ما ارزو کړو چې د افرادو شتون دا به دې معنا نه ده چې حتمن دی هغه د غټلې ملاتړ وي یا د غزای نه مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټوله نړۍ کې اوسېږي نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې چې ملګرو ملتونو راپورونه راځي هغه کمرکه چې ارزو کړو هغه تقریبا د دې د پاره چې طالبانو باندې فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه اوسېږي.
سیاسي کارپو سمې یوسفزي سرمود احمد اکل مرکه واوریده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې یې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایه غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېرې متحرک لاملونه او برخې په کې ښکیل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوی او روستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی. خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوې په 19مه وویل چې د 2015 د کال د اکتوبر، نوومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 4 پخوانی غړي وزل شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل شي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر څنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوخت دي، نو تب د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دي چې په هغه ستراتیژي کې څه انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډیر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحده ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژی کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخی سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیاوړي کول و، خو د سویلي آسیا او منځني ختیځ ایواز یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10 نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسي هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالانو ته وکړې. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوې. په اوکران کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل امریکا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحد ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو لارې پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت څور پیښ شول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یو ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه لا هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغره ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې تلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل څلور کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅې په روسیو کې چټکې شوې، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریښی.
د ازادي رادیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملمه یو نوی مرکه ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. په هندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویب پاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو؟
ژوند له کوم ځای پیل دا بسړای څوای خو دومره میادیږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاس نیولای و. ما بوئ تم خو انځیته چې هغه کابل کچل دی کې د علاودین تجربوي ښوونځی و، او کتاب او قلم او مطالعه او د شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعده سره پیل کړ، چې له کور او له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کلې چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزارګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټوله نور ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن سمه لرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارلسوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي التم کله شي متناقضه وی، کله ځینه جایو کې دیار لاسو درې دېرش ده، ځینه جایو کې دیار لاسو پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پایل د هغه څه لوګین تجربه وی خو ځینه اوس
استاد اوراندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پایل شو؟ ځینه کسان وایي چې زلموره شاعر زیږیدلای وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت می درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وای کنه؟ دا به ورسته راته وای اسلغه مخې درته وای استاد چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وای ما د شپږ کال په علاوه د تجربه کوونکی کوم شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د کوونې ورزنې وزارت د ویشل مخې محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی سم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
لڅه نظر ډیر څه در زده کړل؟
خود بل چاپیریال و بل محیط و ما دی خپل کلی و کور دیر در سوری زدکل چه دی کابل سره او چه توپیرونه در لول دل اگر اوابط چه پی کابل که و علتنه و تردیر و باز ما بسنفیان و په دې خاطر چې ما پتلون اغوسته ما ته د کابلۍ خطاب کاوه تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم او دولسم نه چې خلاص شومه په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شومه د او خان در مالیمین که چه دی خار منز که و علت خون که مقرر شونه و روز سلغه بیا ما یا ورکای یا لوی امتیان دی کانکور تیر که چه دی کادر علمی لپار امتیان اخیستل که ده بیا دیار لسه و شپیتم کال پا جالی که زد کادر علمی که
دی پوانتون قبل پوانتون
و من السومه او دی تدریس چار رالغار شوی او دیاغه پا ترس که دیا ما پا دیار لسه و شپک شپیتم کال که دی دیر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارکون لانده ما خطلا ماستری دفاق دیار لسه و شپک شپیتم کال وو رای بوده داده ما دی زکر و لنگ معلومات
درخم زکر مطول تقریبا پا افغانستان که وی
مطول پا افغانستان که البته چه ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځله کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ؟ دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په ډنمارک کې اوسېږم او
دیر اله. بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خوالتا و خوالتا دیل دی فولکلور تاثیرات و ما باندی مثلا ما ولی دل چی طول خلق لنده باندی پییگی او لنده وایی پا ویر که پا خوشحالی که پا آتن که پا شخصی ناستو که زغا با اومه دی لسو کلو یا تو کلو دون را با اومه چی خپلی عده سرا پا محلی سرویس که ناستو ما او تلم وطن تا کلا چه تا نرک تا ننوزه یا کلا ایده دلار پسر رازی پیش لیده چه را سلور داری شروع سی یا کلا ایرازی کریمداد نمیگی دی کریمداد پا برخه که چه موگا سرویس تیره ده عده می را تای ولنده وویلی چه ترو سمین پیاد ده.
چنگا واقع لنده؟
علتا یا کرونده و دی کرونده پسر پوله و دی پوله و جلی ولاره و منزی که و عدیم اویلی وی پور لیلا گوره چل منز که قبول مکه تور و ربل بخارو بدینه بیا چیزه کلی تلاره ما و لگ دی خلق سر بلد سو ما و بیا می رو رو دی فلکلوری که برخه نورم قوی سو این لنده وی و دینه دی اتن ناره وی چی پا اتنونو که با زلمیان و اتن که و البته حالتا دا چلور داری چی دی چی یو دادل دا بلا صدمرده دا بلا توکرک دا بلا اخچای دا هر دره زان تا جلا اتن لری دی عرکاتو دی اغسندری چی دوی پا اتن پی جریان که وایی دی دیو تاثیراتو او راغلو دی ادبیاتو مسئله تا اغا دی ننه پا کور که لمان مشران لالا لالاگان چی و دی آغوی تاثیر پا ما دیر و
اتسوک که اینو وقلی لطفا آوریدون کتا
زمون در مشر لالا زمان البته اولین اون کی چی و پا کور که مور و پلار و چلا که اونه کولا دیخو می سواد ندر لوت و پلار می دیر زلی تنگار کوا و مکتبی خودل خوب معملی دول زمون در مرانه نه یوازې زما بلکې د ټولي کورنۍ او بیا الله د ټول کلی د مراد خان د ماشومان او استاد د مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلی ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د مالالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دائم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راته او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به عادي رانه لرې کوه او پاتې یې ډېر خوند راکوه بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کېش
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بلکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولي چې موږ سره وو په نرخ لیسه کې زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومي چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه د ایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه نه دانته دغه پاس یو غر د دې دغه سیمه ته چونګار وای دغه سیمه ته موږ هغه راوستي و را درې شپې مخکې له واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته څه خپلوي و او له هغه ځای موږ دوی ته ورا راوستي و هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسوو اتنونه به وو او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښوده ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډۍ یو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډۍ یو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او وسم چې چیرته یو د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکال یې پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیلګې ترا اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوې هغه مور ږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړې څوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډیر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی کداس یو شیر راته وای است بهان صاحب چی همدغه اثرات چتا سو وای د پکې خکاروي جوت وی پکې
زغه شیر وز ګومان کوم چې د وطن ز تاسو ته پیدا کړی سم ته دا کړه د ما دوی شری ټول کې تر اوسه انلاین شری ډیری دی خو چاپی دوی دی مرورم زکه البته دغه ټول کې نو ما ناری بلی فصلونه او مرورم زکه یې شو چې به ورسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډیر وګدله دا به رالاړ کړو مرورم زکه هغه چاپ سوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي نظم در نه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړم هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړم داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووی خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي
مننه بهان صاحب کور مو ودان
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ وس هغه برخره ته وایست چې شیر تاسو څو وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لمړی ځل تاګرا تک پایل شو کوروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي
ما لمړنی شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لسینا فارغ شوم د اصول له مخې زه د لیلیه مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و ما لومړنی شعر په دیارلس او شپږ پنځوسم کال کې هلته لیکلی
په کوم فرمونو کې ډېر زیات شاعري کوي تاسو دا شعر چې مال تاسو ووري دا آزاد شعر
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي خو موږ خپل هغه نه بنده او که مخافرات او که خو زما لومړی نه شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغه څه پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکاو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی بیا ما دغه د لارې جریان چې اساس بهم څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم توم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړ اوس دا کتاب آنلاین چا چاپ شوی نه دی په انلاین بڼه پیدا کیږي. دغه کتاب په اخر کې دی ما ور واچول دا قصیده نو دا چې د ما شاعري ګډه وړه له خو ډیره برخه آزاد شاعري ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدینه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګي مو چاپی دي او له هغه مخکې مو ویلې چې 15 د لنډیو مجموعه مو چاپ کړی دي. کاوریدونکو ته وایي اصلتفن بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي؟
شمیر بیا د کوم بیوګرافي چې ما د ما مختلف سایتونو خبره کړی زګر کې د ما د کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به زه د ټول فتح وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوې دا ولیکه هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې نه لکه اولاد او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي یا څوک به دفاع ترې کوي نو دغه مهم ما ته ټول دي. البته مهم زه نشم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده خو هغه دي هغه دې په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې. بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد کړې په شیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګې راوړي دي دغه آنلاین کړو سبلیکونه دا دي ما د شیري کولو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوه یو ګوره راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم مورې مننه چې مې دې کړم. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شیري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم کې کو زه کور کې نه یم بار مر الله دا شری ټولګي او لنده یو برخه کې زه باید تاسو ته ارزو کوم چې درې ټولګي لندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړي پس له دې هم د روسه لیک د لندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چه لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چه دی آغا جلا دی چه مثلا یوه پولگی کرونا تا وقف سوی دا او یوه چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یوه پولگی دا چو کالا مخی چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دې ظلم سره چې لړۍ وسم روانه ده چې مهاجرین راځتل دا چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دا موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه کړی ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغه ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل ته یې د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې ټوکه چاپ دي او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده او یا د نوی نسل د دوی آثار و افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دي په هغو باندې مې لیکلي او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان و یا مې د عبدالدوره خلک و یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسی خلق چې وفات شوی دی ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغسې نور دوستان کولی شي چې البته یو بیخي نوی هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړي چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړي. انوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چاته ورله غاړې دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په د لند مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کله د مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایست چې بیا له هغه شعر سره یو ځای له تاسو او اوریدونکو سره خدای پمنې وکړو.
سلام ده زبا دا شیر دو پیدا کنو رازه دا شیر بلی یاده دستا وای موس را پیاد سه را فرقونده ایچ کلا و اجلا و یای وست وزه بلا غیط ما یو لندکای آزاد شیر لی کلای چه دین خلق غیط لندکای هم وای دا شیر نتا آقا دا شده چه هی دلری کلی خلقو غد ندر رسی کنه دا غده وجنی می وحی می سوزوی می
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه.